ونکه اوري چې د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي هیڅ هیواد نشي کولی چې په زوره افغانان له خپلې خاورې وباسي. د وروسته له هغې چې د پاکستان پارلمان پرون په غونډه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په خبرو سربیره دغه راز وویل چې له دې هیواده د میلیونونو افغان کډوالو د ژر ایستلو لپاره یو پلان ترتیب شي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا دفاع وزارت تاییدوي چې اوس مهال د دې هیواد 12,000 سرتیري په افغانستان کې دي. د پاکستان پارلمان په یوه پریکړه لیک کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړي چې ویلي دي پاکستان څخه دریځو او ترهګرو ته ځای ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له واشنګټن وغوښتل چې د شمالي کوریا په وړاندې له پوځي اقدام ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د لوګر والی تاییدوي چې مرکز پل عالم ته نږدې د ناتو په هوایي برید کې 12 ولسي خلک وژل شوي دي. حلیم فدایي وایي په دغه برید کې په باري ډاک یو کور چې وسلوال طالبان پکې پټ شوي وو په نښه شوی وو. د لوګر والی په دې برید کې چې ویل کېږي د طالبانو دوه مشهور قمندانان هم پکې وژل شوي دي. 14 ولسي خلکو د ټپي کېدو خبره کوي. نړیوالو خبري اژانسونو د لوګر د والي د ولایتي د شورا د یو غړي حسیب الله ستانګزي له قوله بیا ویلي چې وایي په دغه برید کې د لوګر د خوشي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي احمدالله او په سیمه کې د طالبانو مرستیال قمندان قاري نقیب الله دواړه وژل شوي دي. د امریکایي ځواکونو یو ویان جان روس ویلي چې دوی ته تر اوسه روښانه نه ده چې څه پېښ شوي خو په دې اړه څېړنه کوي. له دې مخکې د تېرې دوشنبې په ورځ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې هم په هوایي برید کې د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو ادعا شوې وه چې یو دولتي پلاوی په اړه څېړنه کوي. د امریکا دفاع وزارت تاییدوي چې اوس مهال د دې هیواد 12,000 سرتیري په افغانستان کې دي. د پینټاګون د چهارشنبې د ورځې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې چې پخوا 8,400 ښودل شوی و زیاتوالی لیدل کېږي. خو د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون ویلي چې د 12,000 شمیر د قواو زیاتوالی نه بلکې د ځواکونو د تعداد دقیق رقم دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي منصبدارانو مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د ځواکونو شمیر د اعلان شوي رقم څخه اوچت دی، خو قوماندانانو یو شمیر ځواکونه افغانستان ته په موقت ډول استولي او بیرته له دې هیواده ایستلي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې به واشنګټن تر 5,000 پورې نور سرتیري هم افغانستان ته واستوي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د 1,496 لمریز کال پیل راهیسې 350,000 افغانان له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل هیواد ته د افغانانو د بیرته ستنېدو لړۍ په بېساري توګه دوام لري. د کال لپاره تر اوسه پورې زموږ 350,000 هیوادوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانانو ستنېدل په بېسارې توګه زیات شوي او د افغانستان دولت پلان لري چې د خپلو امکاناتو سره سم د اړتیا وړ خدمات دغو ستنېدونکو ته وړاندې کړي. د افغانستان حکومت او د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې اوس مهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په پاکستان او 950,000 نور هم په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تیر شپه په مسقط کې د عمان د ټیم په وړاندې خپله لوبه 2-0 وبایلله. د افغانستان ټیم له کوښښونو سره سره ونه شو کړی چې د عمان د ټیم په وړاندې کوم ګول ووهي. په روسیه کې د 2013 کال د نړیوال جام لوبو د غوراوي په روانو مسابقو کې د افغانستان راتلونکي لوبه له اردن سره ده چې د سه‌شنبې په ورځ به ترسره شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پارلمان په یو پریکړه لیک کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړي چې ویلي د پاکستان څخه دریځو او ترهګرو ته ځای ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم د پارلمان پرونۍ غونډې ته وویل چې پاکستان کې ترهګر فعالیت نه لري او په پېښور او کوټه کې هم د افغان طالبانو شوراګانې نشته. د پاکستان اسمبلی په یو غږ د امریکا د ولسمشر هغه نه منونکي څرګندونه چې د اګست په 18 د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال وکړي ردوي. د پاکستان پارلمان په افغانستان کې د ناتو د قمندان جنرال جان نیکلسن دا هم ردوي چې ویلي په کوټه او پېښور کې د طالبانو شوراګانې فعالې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ څو ورځې مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې ترهګر په پاکستان کې فعال پناه ځایونه لري. ډونالد ترامپ دا هم وویل چې امریکا په پاکستان کې د افغان یاغیانو فعالیتونه نور نشي زغملی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په ټلیفوني خبرو کې له واشنگتن نه وغوښتل چې د شمالي کوریا په وړاندې له پوځي اقدام څخه ډډه وکړي. د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینې په وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ کراتو ویلي چې د پیونګ یانګ په وړاندې ټول انتخابونه د میز پر سر دي. ترامپ د چهارشنبې په ورځ د ټویټر له لارې وویل دا چې له پیونګ یانګ سره باید څه وشي دا په خبرو نه شي کېدی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف ټیلرسن ته وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې هر پوځي اقدام به ډیر ناوړه نتایج ولري. هغه همداراز وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د نورو بندیزونو لګول به هم معکوسه نتیجه ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسیې نوی سفیر د چهارشنبې په ورځ د موسکو او واشنگتن ترمنځ د پوځ استخباراتو او د بهرنۍ پالیسۍ د مشرانو ترمنځ د مستقیمو او منظمو اړیکو د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د موسکو او واشنگتن ترمنځ په پوځي برخه کې ارتباطات وروسته له هغې پریښول چې په 2014 کال روسیې په غیر قانوني توګه د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یوځای کړه. خو له دې سره سره د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ لیدنې کتنې ترسره شوې دي. په واشنگتن کې د روسیې نوی سفیر اناتولی اوتونوف په هغه مرکه کې په کمرسنت وی پانه کې خبره شوې ویلي چې د دې وخت را رسیدلې چې ګډي او منظمې کتنې بیرته پیل شي چې د په وینا د تروریزم او سایبری حملو په وړاندې مبارزه لا پیاوړي کولای شي. او نن د عرفی مبارک ورځ ده او تقریبا 2 میلیونه حاجیان به نن ورځ د عرفات په غونډه او شاوخوا سیمه کې په دعا او لمونځونو تیروي. د غراز د نړۍ په ګوټ ګوټ کې 1.2 میلیارد مسلمانان هم د لوی اختر لپاره تیاری نیسي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اوهورګیا ازادي رادیو ټکی کم. مولانا خبرونه کوي چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیڅ هیواد نشي کولای چې په زور افغانان له خپل خاورې وباسي.
هیڅ کشور نه میتونه در ارتباط به میلیون ها انسان بدون تفاهم هم کشور اصلیش یا کشور مبدا تصمیم بگیره.
د پاکستان پارلمان پرون په غونډه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د غندنې ترڅنګ د غراز له دې هیواد د میلیونونو افغان کډوالو د ژر ایستلو لپاره هم د یو پلان وړاندیز وکړ. په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې د لوی اختر لپاره د تیاری او پاړه راپورونه لرو. په سعودي عربستان کې مو د حج لننیو مراسمو هم خبره وو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې هند او چین ویلي چې په خپلو کې وروستي راپورته شوې سرحدي لانجه به پای ته رسوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. مننه چې تر دې دمه را سره یاست. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کابل وایي که چیرې پاکستان افغان کډوال په زور خپل هیواد ته استانه کړي نو له نړیوالو به مرسته وغواړي. د پاکستان پارلمان پرون له حکومت وغوښتل چې د 2 میلیونو افغان کډوالو د بیرته استنولو لپاره پلان ترتیب کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار حافظ الله میاخیل ازادي ول د کډوالو ستنول باید د هغه توافق په اساس ترسره شي چې د ملګرو ملتونو د استازي په حضور کې دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پر رپورټ کې.
د پاکستان پارلمان د چهارشنبې د ورځې غونډه کې په دوو مسلو جدي خبرې وکړې. له امریکا سره د اړیکو راتلونکي او د افغان کډوالو ستنول. د خبرو په پای کې د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف په حضور کې یو پریکړه لیک چې وکیلانو د امریکا د ولسمشر وروستي تورونه په کې وغندل هم تصویب شو. ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې دا پاکستان دی چې د افغانستان جګړه یې اوږده کړې. د پارلمان غړو د غونډې په یو برخه کې دا غوښتنه وکړه چې له پاکستان څخه د میلیونو افغان کډوالو د استنولو لپاره ښه یو پلان برابر شي. بلخوا د افغانستان د مهاجرینو وزارت په خپل غبرګون کې وویل چې د افغان مهاجرینو د استنولو په اړه هر ډول پریکړه باید د شوي درې اړخیز توافق په اساس وي. د مهاجرینو د وزارت سلاکار حفیظ الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې اړخیز توافق د افغانستان او پاکستان او ملګرو ملتونو ترمنځ شوی دی چې په اساس یې هر کال د کډوالي سند لرونکو افغانانو ته پاکستان کې د پاتې کېدو کارتونه تمدیدیږي. د موږ غوښتنه دا ده چې د کډوالو ستنېدل د توافق سره سم تدریجي په عزت او خوندي توګه او د دوی په خپله خوښه وي. هیڅ کوم هیواد نشي کولی چې د اصلي هیواد یا د مبدا هیواد سره له تفاهم پرته د میلیونو انسانانو په هکله پریکړه وکړي. شاوخوا 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. په دوی کې 1,03,000 کسان اسناد لري او 1,00,000 نور بې اسنادو دي. د هغو کډوالو سندونه چې پاکستان کې په قانوني توګه ژوند کوي د 2018 کال تر پایه اعتبار لري چې له شوي توافق سره سم ښایي هر کال تمدید شي. د افغانستان د مهاجرینو د وزارت سلاکار وایي کچېرې پاکستان په خپلو ژمنو ونه درېږي کابل به نړیوالو سازمانونو ته مخه کړي.
ما فکر نکنم اگر پاکستان چنین یک تصمیم بگیره.
زه فکر نه کوم چې پاکستان به دا ډول کومه پریکړه وکړي، خو که چیرې داسې کومه مسأله پیښه شي د هغو نړیوالو سازمانونو څخه چې موږ سره همکاري لري مرسته غواړو. که چیرې داسې کومه موضوع وي نو بیا یوې څلور اړخیزې غونډې ته اړتیا ده چې د افغانستان، پاکستان، د کډوالو د نړیوال سازمان IOM او د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو د سترې کمیشنرۍ یا UNHCR استازي پکې برخه واخلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د پارلمان پرونی غونډه کې دا هم وویل چې افغانستان او متحد یې امریکا خای د افغانستان هغه پولې لکومځای چې د دوی په وینا تروریستان پاکستان ته راوړي باید وتړي. وروسته لدې چې واشنگتن د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپل نوی پالیسی اعلان کړه او په هغې کې پاکستان تروریستانو ته په پناه ورکولو تورن کړ، د دغه هیواد چارواکو د امریکا او افغانستان خلاف توندې څرګندونې کړې دي. د افغان کډوالو د ستنولو مسأله چې تر دې مخکې د پاکستان پارلمان کې مطرح شوې نه وه، پرون یې ګڼو وکیلانو ملاتړ وکړ.
و همور دل چې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي هیڅ هیواد نشي کولی په زور افغانان د خپلې خاورې وباسي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار دا څرګندونې ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړې چې د پاکستان پارلمان پرون په غونډه کې په 2 موضوعاتو جدي خبرې وکړې. یو د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي او بل هم د افغان کډوالو مسله. د نوې ستراتیژي په اړه د پارلمان غړو دغه ستراتیژي په کلکه وغندله او د کډوالو په اړه یې وویل چې باید له دې هېواده د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د ژر ایستلو لپاره یو پلان حکومت ژر ترتیب کړي. پاکستان پر افغانستان د فشارونو په زیاتولو سره دغه راز د سرحدي سیمو باندې د خلکو باندې هم په وروستیو کې د بریدونو لړۍ تیزه کړې ده. دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې د افغانستان د ختیځو یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو او چارواکو له ازادي راډیو سره مطرح کړی و. د سیشن بی پر ازم افغان ولسمشر دا موضوع د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره مطرح کړه او له ملګرو ملتونو یې په کلکه وغوښتل چې د پاکستان دغه بریدونو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدام وکړي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په چپو کې اونیز پروګرام ورده 2 ساعته دوام کوي او بیا هم په افغانستان کې د امنیت او د غرض د سولې ټکنۍ هڅې موضوعات څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او که په دې اړه پوښتنه لرئ مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ورکو شو کسانو د یو فهرست چمتو کوي او حکومت وړاندیز کوي چې په دې برخه کې هلې ځلې زیاتې کړي. پرون د اګست 10 په نړۍ کې د ورکو شوو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم په تیرو نږدې 4 لسیزو کې په لسګونو زره کسان انتري انتم شوي دي. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د ورکو شویو کسانو د موندلو یا د هغوی د مړي ژوندي د موندلو لپاره پکار ده چې حکومت هڅې زیاتې کړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر سیمه سمر ازادي رادیو ته وویل چې اوس یو نړیوال کنوانسیون جوړ شوی دی چې له دې لارې حکومت کولی شي د ورکو شویو د پلټنې هڅې ښې مخته یوسي.
یو کنوانسیون د انسورس ډیسپیرنس په نوم جوړ شوی دی چې هیله من یم د افغانستان حکومت له دې کنوانسیون سره یو ځای سي او هغه تصویب کړي. تر هغه وروسته اسانه کیږي چې د افغانستان دولت د هغو کسانو لست راغونډ کړي چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په خپل نوي راپور کې څرګندوي چې د 1950 کال د ثور له ومی وروسته په شلو میاشتو کې یوازې په کابل کې 20 زره کسان ورک شول. د دې سازمان په باور په ټول افغانستان کې دا شمیره 1 لک ته رسېږي چې اکثره د وخت د حکومتونو له لوري د سیاسي مخالفت له امله نیول شوي او په ډلهیزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. سیما سمر وایي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تر اوسه د ورکو شویو د نومونو یو لست چمتو کړی دی.
له بده مرغه موږ نه یو توانیدلی چې د خلکو یو لوی لست چمتو کړو. زموږ یو شمېر دفترونو د ځینو محدودو کسانو لست راغونډ کړی او هغه لست هم راسره سته چې د هالنډ لوی څارنوالي اعلان کړی.
د هالنډ لوی څارنوالي نږدې 4 کاله مخکې د شاوخوا 15 زره کسانو یو لست خپور کړ چې په 1950 او 1950 هجری لمریز کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت استخباراتي ادارې اکسال خوا وژل شوې دي. د هالند حکومت وایي چې د لست امان الله عثمان په نوم له یوه کس نه چې د اکسا د تحقیقاتو د څانګې مشر و د تحقیق په اساس برابر شوی دی. امان الله عثمان اقرار کړی و د هغو کسانو په اسنادو یې لاسلیک کړی چې باید اعدام شوي وو. د هالند حکومت د دې کس ته پناه غوښتنه رد کړه خو د دې هیواد د قانون په اساس له هالنډ ونوته او بیا په 1991 کال کې هلته مړ شو.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو ځانګړی پروګرام د ازادي راډیو د بل جون پشیبو کې له پروګرام سره په ګډه درته خبرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د لوی اختر لپاره تیاری نیول کېږي. په کونړ کې هم د لوی اختر را رسېدو سره د نورو تیاریو تر څنګ د قربانیو دپاره د څارویو د پلورلو بازار هم ګرم شوی خو هغوی چې د قربانۍ وس لري د ازادي راډیو خبریال وایي د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي. روحالله انوري نور جزیات وړاندې کوي.
په کونړ کې هم د لوی اختر د را رسېدو سره د قربانیو د پاره د سارویو د پلورلو بازار ګرم شوه. د چا چې د قربانی کول وسکیږي هغوی ډلې ډلې د مال منډیانو تزي او د خپل خوخي ساروی خلی. دا هم د مرکز اړوند کرالی پول لاندې د کوچنی سیند په غاړه د سارویو منډی ده. دلته لری لری زینو خلکو مالونه را وستی او هر یو کوخخ کوي چې په خبه یې و پلوري. خو څاروی خستون کې د نرخونو د لوړوالي پلورون کې د بایو د ټیټوالي او د خستون کو لکموالي ګلمندي.
زمانم داود دې نو آباد شیدون کې زرنګو کلی مالونه ورو ورو شیدي چې نن سبا هر سړی راځي چې ته پوښتنه کوي په سوده شپې ته زار سولی ازر نه قدر دې نه وای نور چې ته پارسو ویو او د غریبانو واسپ نه کیږي چې چا سره سخی پیسې کوي غونډه کې دا واس کیږي چې وایخلی او ویس
ساروی پلورون کې وای ټول کالې په دې هله خواري کړي چې ساتلی ساروی به په خه قیمت او پلورل شي او د ژوند کومه ګډه به پری روان کړي، خو اوس چې بازارونو ته ګوري هیلې نه پوره کیږي.
ما نوم خانوری دی او د کنړ ولایت اوسیدونکی یم. نرخونه مال ما خپل غوې مې ساتلی، ما اختر کې به خرڅ کړم، خو چې حالت مې واخېسته نو د ارزې ماته نه کولم، بېرته روان کړی مې د کور ته. نرخونه ډېر ټیټ دی، ګټه پکې نشته. رجی
ډېر داسې کسان شته چې د قربانۍ وس نه لري او وایي که ټول بازار په یو افغانۍ شي او چا سره یو افغانۍ نه وي نو پارزانۍ او ګرانۍ به څه وکړي.
زما نوم سیرولی خان دی، د کنړ اوسیدونکی یم. او دلته څاروي چې دي دا ډېر ګران دي او څوک نشه اخیستلی چې خپله ډوډۍ په دغه کې پیدا کړي، څاروي به څه واخلي. نو اختر دی او بس هیڅوک هم نشي کولی، ټول غریبانان دي، دلته څاروي بیخي ډېر ګران دي.
دغه راځه د پېښور اوسیدونکي هم وایي چې په منډیو کې د څارویو د بیه ډېرې لوړې شوې دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال هم د پېښور د څارویو په منډیو کې له خلکو سره غږېدلی دی.
په پېښور کې هر کال د لویې قربانۍ د اختر له رارسېدو سره سم د دې ښار په مرکز او شاوخوا سیمو کې د څاروي منډۍ لګېږي چې هره ورځ ورته د پېښور او شاوخوا سیمو زرګونه کسان ورځي او د قربانۍ لپاره پکې د خپلې خوښې څاروي پیري. د نورو کلونو په څېر سږکال هم د پېښور پر رنګ روډ، جی ټي روډ او یو شمېر نورو سیمو کې د څاروي منډۍ لګېدلې چې د خیبر پښتونخوا پر کلیوالي سیمو سربېره ورته د پنجاب صوبې له مرکز لاهور او د دې صوبې له بېلابېلو سیمو څخه هم سوداګر راغلي او ډول ډول څاروي د پلور لپاره راوستي دي. منډیو کې هر ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي او زرګونه کسان ورځي، خو د څاروي پیرودونکي د تېرو کلونو په پرتله سږ کال د بیو لوړوالي شکایت کوي. د پېښور د رنګ روډ د څاروي په یو منډۍ کې که څه هم د خلکو جوش خروش د لیدلو وړ دی، خو د څاروي پیرودونکي وایي هر کال د څاروي نرخونه لوړېږي او لامل یې د سوداګرو له حده زیاته ګټه په ګوته کوي. په دغه منډۍ کې د څاروي ځینې پیرودونکي چې ټوله ورځ په منډۍ کې د قربانۍ لپاره د څاروي په خوښولو تېره کړې، له لوړو نرخونو سره ټکوي او وایي
پېښور خلک یو او بل کال هم راغلي څاروي خو دومره ګران نه و. چکر مو والو منډۍ مو کتل، رنګ پرنګ څاروي مو کتل،
ګران دي څاروي او بالکل د واري نمبر دي. کم از کم چې یو لک روپو څاروي دی یو لک اتیا دوه لک وای، بلکې شپږ لک باندې چې څاروي دې بخوږي نو داسې نه خوري دي. په کار سره کوم دي منډۍ باندې کې پکار دي او دا غریبانو ته لازمي پاتې نه.
لو بلی خو به دغه منډۍ کې سوداګر ټینګار کوي چې سکالې تر پېښور د څاروي پر راوړلو ډیر مصرف کړي نو ځکه به یو سل وړي دي. دوه تنو سوداګرو چې یو له پنجاب او بل د پېښور له پرتې کلیوالي سیمې څخه د خرڅ لپاره دغه منډۍ ته څاروي راوستي وو، له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
سکه مصرفونه به زیات کړي ورو دار یو بنګ دوه درې د پېښور راغلي او دی وزن
او څه کار موږ مال راوستو. د کله بیا موږ راوستو بولپور نه مال راوستو، لاهور نه راوستو. ډېر مختلف دي، 1 لک نه والا تقریبا 3 لک شای 3 لک پوره ګټ د بار اور کوم نه خرچې کوو، پزې باندې پیسې ورکو، د چترې باندې پیسې ورکو، ډېر خرچې دي ګره. نو دا چې کوم سره راول باغ باندې د خرچه واجو.
د یادونه وردا چې په پېښور کې د څاروي دغه منډۍ د اختر تر درېمې ورځې لګېدلې وي او هر ورځ پکې د خلکو زخت زیاته ګڼه ګوڼه وي.
وړاندې په سعودي عربستان کې د حج له نننیو مراسمو مو هم خبرو، خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
له واشنگټن خبریدونکو ورځپاڼې د هیل په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې سرلیک یې دی: امریکایي رای ورکونکي افغانستان ته د زیاتو امریکایي عسکرو د تګ په اړه متفاوت نظرونه لري. د ورځپاڼې په حواله یوې تازه نظر پوښتنې څرګنده کړې چې د امریکا ولس پر دې چې امریکا خپل نور عسکر افغانستان ته واستوي کنه موافق نه دی. په سروې کې 45% ګډون کوونکو موافقه کړې چې امریکا خپل نور عسکر افغانستان ته واستوي، 43% کسانو مخالفت کړی او 44% کسانو بې طرفي څرګنده کړې ده. د هر لیکي په نظر پوښتنه کې 43% برخوالو باور څرګند کړی چې امریکا به په افغانستان کې جګړه وګټي او 43% کسان داسې فکر کوي چې وبې پایلي. په امریکا کې 9% جمهوریت غوښتونکي او 19% دیموکراتان د افغانستان په جګړه کې د امریکا پر بری باور مند دي. د واشنگټن د خبریدونکو ورځپاڼې زیاته کړې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې وویل چې په ابتدا کې له افغانستان د عسکرو د ایستلو پلوي کوله، خو دا فکر یې تر هغه وروسته چې په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ بدل شو. د برېټانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې د یو افغان پناه غوښتونکي په اړه مقاله خپره کړې چې سمیم بیکزات نومیږي، 22 کلن دی او په انګلستان کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. ټلګراف لیکلی 22 کلن افغان ځوان سمیم بیکزاد چې د پناه غوښتنې عریضه یې رد شوې وه باید د لندن له هیترو هوایي ډګره د ترکیې د هوایي چلند په الوتکه کې افغانستان ته استول شوی وای. د سمیم بیکزاد د مستردېدو په مخالفت کې 3000 کسانو لاسلیکونه راغونډ کړي وو، خو د هغه له برخلیک سره یې مرسته نه وه کړې. هغه کسان چې افغانستان ته د سمیم بیکزاد له بیرته تګ سره مخالف وو د لندن په هیترو هوایي ډګر کې راغونډ شوي وو او مسافرینو ته یې معلومات ورکول چې د الوتکې پیلوټ او نور کارکوونکي د سمیم بیکزاد پر وضعیت خبر کړي. ټلګراف ورځپاڼه وایي سمیم بیکزاد ژړل، حالت یې ډېر بد وو او نارې یې وهلې چې وسلوال طالبان به یې په افغانستان کې سر غوڅ کړي. د ورځپاڼې په حواله د سمیم بیکزاد پر وضعیت له خبرېدو سره د الوتکې پیلوټ پریکړه وکړه چې افغانستان ته د هغه د جبري استولو په صورت کې به پرواز نه کوي. سره له دې چې د ورځپاڼې په لیکنه د دې پیلوټ نوم نه دی څرګند، خو ډېرو خلکو مننه ورڅخه کړې ده.
سلګونو زره مسلمانانو د نن د عرفې په مبارکه ورځ د سږ کال د حج مراسم پیل کړل. البته په سعودي عربستان کې په د حج په سګنیو مراسمو کې ویل کې شاوخوا 2 میلیونه حاجیانو ګډون کړی دی. دوی نن د عرفات په غونډه کې دعا او لمونځونه کوي او سبا هم د لوی اختر په ورځ قرباني کوي. دغه راز د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هم سلګونو میلیونه مسلمانانو د اختر لپاره تیاری نیولی دی. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پر رپورټ کې.
حاجیانو تیره شپه په مینا کې تیره کړه او نن سهار په جوپو جوپو پلی او سواره په داسې حال کې چې تلبیه او تکبیر یې ویل د عرفات غونډې ته ورسېدل. سکال د بیلا بیلو اسلامي هوادونو 2 میلیونه کسان حج ته ورغلي دي. ګڼو حاجانو پرون په مسجد حرام کې تر لمانځه وروسته مینا ته مخه کړه. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تیرو کلونو په څیر سکال هم په مکه کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان منصور ات ترکی د رویترز خبري آژانس ته وویل چې د حاجانو ساتنه او پالنه د دوی لومړنۍ مسؤلیت دی.
نحن بالعاده الحقيقه يمكن الاعداد
مونږ معمولا یو ورته شمیر امنیتي ځواکونه د حج مراسمو ته ګمارو چې څه د پاسه 3000 کسان وي او په څو برخو کې چې لومړنۍ برخې امنیت دی کار کوي.
المهام التي تخص رجال الامن
عرفات غونډې هغه ځای دی چیرته چې د اسلام ستر پیغمبر 14 پیړۍ پخوا خپل وروستۍ لویه خطبه ویلې وه. له افغانستان څخه سږکال 10000 کسان حج ته تللي دي چې په سلو کې 45 ښځې دي. ناصر احمد د مصر څخه او باقی مصطفی د البانیا څخه مکې ته په رسیدو سره وویل چې په دې ډیر خوشاله دي چې خدای تعالی د حج د ادا کولو توفیق ورکړی دی. ګنشمیر مسلمانان غواړي چې دلته راشي او زه دعا کوم چې خدای دې له موږ سره مرسته وکړي او هر څه آسانه ترسره شي. زه له خدای غواړم چې د مسلمانانو وضعیت د دنیا په هر ځای کې چې وي ورغوي، لکه سوریه او برما. دغه راز د نړۍ 1.8 میلیارد مسلمانانو چې د نړۍ د وګړو په سلو کې 24 جوړوي د لوی اختر لپاره تیاری نیولې ده.
په سعودي عربستان کې د حج د نننۍ مراسمو په باب مو واورېدل. سکال د حج په مراسمو کې شاوخوا 2 میلیونه مسلمانانو ګډون کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم ویلي دي چې سکال شاوخوا له 10000 زیات افغان حاجیانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی. د لومړي ځل لپاره هم د حج او اوقافو وزارت په وینا د حاجیانو کې د ښځو ونډه ډېره ده. په سلو کې 45 ښځې کودل شوي دي.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه له آزادی رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2 شپږ نوي څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صافه وازی اوریدلی شئ. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ. او اوس به هم له عصمت سروان واورو چې وایي و نوې پرمختللې بې پیلوټه الوتکه جوړه شوې چې په کرنه کې ترې استفاده کیږي.
په امریکا کې پر کرنیزو مځکو د کیمیاوي موادو یا د حشرو د له منځه وړلو د درملو د شیندلو لپاره اتومات الوتکه جوړه شوه. دا الوتکه چې پیکا نومیږي په سیلیکان ویلي کې جوړه شوې ده. پیکا پیلوټ ته اړتیا نه لري او پخپله پر کرمندو او باغونو کیمیاوي مواد شیندلی یا سپری کولی شي. د دې الوتکې جوړېده کروندګر او د کیمیاوي موادو شیندونکي د دغو موادو له منفي اخیزو ژغوري. سره لدی چې د الوتکه بی پیلوټه ده خو یو تن پکې سپریدای شي. پیکا الوتکه په یو ساعت کې پر څه باندې 112 کیلومتر مځکه کیمیاوي مواد شیندلی شي. دا الوتکه په ټیټه ارتفاع کې الوت کوي چې کیمیاوي مواد پر مځکه ښه وشیندل شي. پیکا الوتکه چې وزن 101 کیلو دی د باد او طوفان په مهال کیمیاوي مواد نشي شیندلی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې 8:30 بجې دي. یو ځل بیا په موقعي د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته د لوګر والی تاییدوي چې مرکز پل علم ته نږدې د ناتو په هوایي برید کې 12 خلک وژل شوي دي. په دغه برید کې ویل کېږي د طالبانو دوه مشیر قمندانان هم وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت تاییدوي چې اوس مهال د هیواد 12 سرتیري په افغانستان کې دي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د 1469 لمریز کال له پیل راهیسې 350,000 افغانان له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تېره شپه په مسقط که د عمان د ټیم په وړاندې خپل لوبه 2-0 وبایلله. د پاکستان پارلمان په یوه پریکړه لیک کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر روسي څرګندونې رد کړې چې ویلي د پاکستان سخت دریځو او ترهګرو ته ځای ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په ټلیفوني خبرو کې له واشنګټن نه وغوښتل چې د شمالي کوریا په وړاندې له پوځي اقدام څخه ډډه وکړي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د روسیې نوي سفیر د چهارشنبې په ورځ د موسکو او واشنګټن ترمنځ د پوځ استخباراتو او د بهرنۍ پالیسۍ د مشرانو ترمنځ د مستقیمو او منظمو اړیکو د ټینګېدو غوښتنه وکړه. او نن د عرفې مبارکه ورځ ده. تقریبا 2 میلیونه حاجیان به نن ورځ د عرفات په غونډې او شاوخوا سیمه کې په دعا او لمونځونو تېروي. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د چین او هند د اړیکو په اړه یو مطلب لرو. ټاکل شوی د چین ولسمشر شی جین پینګ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي پر روانو ورځو کې سره وګوري. دواړه مشران د خپلو هیوادونو ترمنځ تر سختې او جدي پوځي لانجې وروسته ترسره ګوري. دواړو هیوادونو روانونه موافقه وکړه چې هغه لانجه به پای ته رسوي چې له دوو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې په ټپه درېدلی حالت رامنځته کړی دی. نور جزئیات د فرشته جلازی په راپور کې.
ټاکل شوی چې در روانې یکشنبه په ورځ د برازیل، روسیې، هند، چین، افریقا او د جنوبي اسیا د هیوادونو مشران چې د بریکس ګروپ غړي هم بلل کیږي غونډه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند په یوه خبري غونډه کې وویل چې هند او چین د دوو ګاونډیانو په توګه اختلافونه لري چې په ګاونډیتوب کې و نورماله مسأله ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ یی وویل مهمه ده چې موږ خپلې ستونزې په مناسب ځای کې مطرح کړي، مناسب چلند ورسره کوو او د دوړخیز درنایي په چوکاټ کې ورته ګورو. وانګ یی پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه د همکاري زیات امکانات لري. د چین ولسمشر او د هند صدر اعظم به د بریکس د غړو د مشرانو په غونډه کې له ګډون جلا هم خبري وکړي. په نوی ډیلی کې چارواکو ویلي چې دواړه مشران به د چین په جنوب ختیځ ښار شیمین کې سره وګوري. د دې معلوماتو خپرېدو داسې هیلې پیدا کړې چې شایي دواړه خواوې د اړیکو د ښه کولو او د هغو ستونزو د حل هڅې کوي چې په وروستیو کې لا زیاتې شوې دي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د هند او چین د اړیکو څېړونکي نیروپاما راو ویلي چې هیڅ لور هم باید پر ګډ سرحد د موجود بنبست له لري کېدو سره د بریا تعاون کړي. د هند حکومت په وروستیو کې له چین سره د هیمالیه په سرحدي سیمو کې د یوه سرک له جوړولو سره مخالفت وکړ او د دوکلام غرنۍ سیمې ته چې له چین او بوتان سره پر پوله پرته ده سلګونه اضافي عسکر واستول شول. د چین حکومت وویل چې عسکر به په دوکلام کې چې بوتان ادعا ورباندې لري ګزمې جاري وساتي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ یې وویل چې هیله لري چې د هند حکومت به له دې وروستۍ پیښې زده کړې وي.
خو په نوې ډیلی کې و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د چین حکومت د سړک جوړولو هغه پروژه بنده کړې او تخنیکي وسایل هم له سیمې لرې کړې دي. د دې لپاره چې د سیاسي لانجه په پوځي کړکیچ بدله نسي، دواړو خواوو له غلې ډیپلوماسۍ چې د چین ولسمشر او د هند صدر اعظم د روان کال په جون میاشت کې په استانه کې د کتنې پر مهال موافقه ورباندې کړې وه کار اخیستی دی. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر نیروپاما راو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د دواړو ترمنځ کړکیچ باید د پوځي مانورونو پر ځای له سیاسي لارو حل شي، خو د هند او چین روابط پر ګډو پولو د جنجال له امله تر فشار لاندې دي. او صدر اعظم نریندر مودي د هند په بهر او شاوخوا سیمه کې د چین د زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو له امله اندېښنه لري. د چین حکومت هم له دې امله له هند ناراضي دی چې د تبتیانو مذهبي مشر دلای لاما ته یې پناه ورکړې ده. د چین حکومت دلای لاما ته د یو خطرناک جلای غوښتونکي په توګه ګوري. د چین حکومت همدارس له امریکا او جاپان سره د هند د اړیکو له پراختیا خوشاله نه دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کرامت انساني په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسۍ د څنګه مشر عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب اشرغلس. سیرات صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د کرامت انساني په اړه معلومات ورکړي چې کرامت انساني څه ته ویل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بلمړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان زوریدلی ولست خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د هر څه د مخه ستاسو سوال ته چې زه جواب ورکم، د لوی اختر را رسیدل خپل ټول هموطنانو ته، ټول ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم. هغه کسان چې شهیدان سوي دي هغوی روح دې ښاد وي. هغه ټپیانو ته چې هغه په شفاخانه کې د درمل لاندې دي، الله دې هغوی ته زر شفا ور نصیب کی. او هغه مریضان چې په کورونو کې مریضان دي، خدای دې هغوی ته له غیبه شفا ورکړي. ښه اختر غواړم، اختر مبارک سه، قربانی ما هم مبارک سه، طاعت عبادتم د الله په وړاندې قبول او منظور سه. ستاسو د سوال په جواب کې به د کرامت انسانی یا د انسانانو کرامت په اکله به شروع به د قرآن عظیم شان د الهي کتاب نه شروع کو چې الله عزوجلال خپل کتاب کې فرمایي ولقد کرمنا بنی آدم، او په بل آیت کې فرمایي چې احسن التقویم. او ګڼ شمېر آیتونه په دې رابطه باندې، چون وخت زموږ د برنامې کم دی، صرف هغه اساسي ټکی د انسانانو له خاطر الله عزوجلال په دې کې چې ما انسانان اشرف مخلوقات او د کرامت سره ما پیدا کړي دي. انسانانو ته که وګورو دم د الله مخلوق دی، که نورو مخلوقاتو ته وګورو دم د الله مخلوقات دی. ولې چې موږ او تاسې نور مخلوقاتو ته ګورو، اول دینه باید موږ په تاسې احساس کو چې نور مخلوقات په خوله باندې خپل ډوډۍ خوري، خو انسان ته الله عزوجلال لاس ور کړی، په خپل لاس یې راخلي، پښه ګولۍ جوړوي، په خپل خوله مړۍ نه نباسي. او انسانان چې وګورې، ښه جسامت، ښه حسن، ښه صورت الله ور کړی دی د حیث د خلقت نه. راسو دې ته چې انسانان په خپل مابین کې په رنګونو، په قدونو، په جسامت باندې توپیر لري، ولی دغه رنگ، دغه قامت، دغه حسن الله عزوجلال وایي چې ما ته هغه هر هغه څوک نږدې دی چې هغه تقوا ولري. د انسان کرامت په تقوا کې دی. او نړیوال نصوص هم په دې رابطه که هغه جهانی اعلامی حقوق بشر ده که اسلامی حقوق بشر په اوله ماده کې د انسان د کرامت له خاطره دوی هم ارزښت قائل سوی دي. د ځکه ما د موضوع اشاره وکړه چې اوس ټول هغه ملتونه، هغه مذاهب، هغه مفکورې، هغه مختلف مکاتب چې د فکری او د عقیدوي په اساس باندې جوړ سوی دي، یوګوی د انسان کرامت ته ژوند سوله. او دلته ثبوت د دغه آیت ثابت سو چې ټول ملتونه په دې باندې ګواه او شاهد سول چې انسان د کرامت خاوند دی. هغه مفکوره رد سوه چې انسان ته به مختلف نومونه ورکوله. د ده په خلقت کې ګونګ وله سره، ولې دا نن روښانه سوله په دې کې ټول ملت، مذاهب، وګړي، که هغه په شرق کې دی، که غرب کې دی، که په جنوب کې دی، چې هر چېرته په هر ژبه، په هر رنګ، په هر قد و قامت، ټول انساني کرامت اجمن او په دې باندې قال شول چې انسان یو با ارزشه، با وقاره او با کرامته یو موجود دی په دې ځمکه کې. نو دا اصل اساس مبدا د انساني کرامت د قرآن عظیم شان د حدیثو او زموږ اساس فعلي وضعي قوانینو په رڼا کې ورته هم چې هغه مختلف مفکورې ولې، مختلف نظریات د انسان په باره کې ول، ټول اوس یو لاس، یو زبه، یو فکر سول چې انسان د کرامت خاوندان دي.
ډېره مننه سیره صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د کرامت انساني د مبدا ته اشاره وکړه. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د انساني کرامت مبدا یا هغه ته احترام له کوم ځای څخه اخیستل سوی، مبدا له کوم ځای څخه اخیستل سوی ده؟
د انسان کرامت چې کله نطفه د مور په رحم کې هغه سرش نیسي، ځایېږي، دغه اطوارو په عقله باندې قرآن عظیم شان خپل مفصل بیانات ورکړي دي چې مراحل لري. چې کله دغه تخمه په رحم کې د یو ټوټې په شکل باندې کله موجود ته راغلله، د انسان کرامت د هغه وخت نه شروع دی، د رحم نه شروع دی، تر زیږیدو پورې، تر مرګ پورې. چې کله مري دا په کرامت باندې خښوي. د دوست سوځول په ژوند کې، سوځول پس د مرګ نه، د خلاف د کرامت انسانی دی. انسان ته نقص رسول که هغه د بل چا عمدي وي او یا په خپل لاس باندې دی غواړي ځان ته خالکوبي وکي، نقش نگار وکي، دغه خپله یو نقص د کرامت انساني دی چې انسان په خپل رضا باندې خپل ځان ته خالکوبي کوي، د الله هغه خپل صورت تغییروي. نو بناً مبدا اصل اساس د رحم نه شروع تر کورنۍ پورې، په کورنۍ کې کرامت د انساني د یو اساسي شرط دی. ځکه کورنۍ یو مهم ستون او یا ستنه د جامعې ده. چیرته دغه کرامت په کورنۍ کې حفظ سو، د کرامت د انساني په کلي کور کې حفظ کیږي، په ولسوالیو کې رامنځته کیږي، په ولایتونو کې، په ملکونو کې. بالاخره ټول انسانان لکه چې الله عزوجل کون اخوانا، لکه ورونه غوندې سی، دغه ورورګلي او دغه یووالی دا د انساني کرامت. یو بل ته موږ او تاسې احترام ولرو، امسای د امسای سره احترام ولري، په دې هغه کې ځای کې ځای لري چې زه هغه قول را نقل کړم چې د امام ابانفه په عقل باندې نوشته سوی دي چې دغه ګاونډی ده ته ضرر رسوه، ځکه د هغه د بل دین والا تابع وه. ده به د ده ګاونډي دغه اذیت و هغه به چې دلته به خاورې وراچولې، دا به جارو کاوه او دا به ایسته کوله. کله چې دا سړی څو ورځې دا کار یې ونهکړې، پوښتنه وکړه، دروازه یې وټکړل چې دا زما همسایه چېرته دی. ویل چې هغه خو بندي دی، قرضداره دی، ورغې د قرض خلاص کړې، دای را خلاص کړې د قرض نه. دغه ته زموږ او تاسې نیک ګاونډیتوب په کور کې، په کلي کې، په ولایتونو کې، حتی ممالکو سره ښې اړیکې د کرامت او د عزت د لارې نه هم هغه په امن کې کېدای سي، هم په موږ امن کې کېدای سي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شوي.
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو.
ستاسو اساسي حقونه
ازادي راديو یو زر دو سو شپگ نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. سیرت صاحب، د ورستۍ پښتني په توګه دا مهال زموږ او ستاسو په ټولنه کې انساني کرامت څومره محفوظ دی؟
ډېر ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله او ښې نقطې ته مې اشاره وکړله. متاسفانه بدبختانه چې اسلامي نصوصونه نیولې چې موږ مسلمان ځان ته وایو او وزی قوانینو سره نیولې او موږ په کراتو مراتو ستاسو د میډیا له طریق نه او د نورو میډیاو له طریق نه د انساني کرامت په ارزښتونو باندې ډیر څه وویل سو، ولې متاسفانه چې د ډیموکراسي په چوکاټ کې دغه کرامت انساني حتی له کورونو نیول سوې چې موږ او تاسو شاهد دي دیو چې د خلکو پزې پرې کیږي، د خلکو غوږونه پرې کیږي، د خلکو حیثیت ابرو له کوره نیولې تر جامع او تر بازاره پورې دا د پښو لاندې کیږي. متاسفانه کرامت د انساني تر دغه پنځلسو کلو په جریان کې لا تر اوسه محفوظ نه دی، بلکې اوج نیولی دی، زیاتوالی پکې راغلی دی. هغه که په هره سطح کې، که کورنۍ سطحې ته لاړ سو هم انساني کرامت حفظ نه دی، که په کلي سطح باندې لاړ سو هم کرامت هلته خوندي نه دی، که په ولایتونو، که په سطح د مملکت باندې وګورو، که په ادارو کې وګورو، په هر نوع اداره کې چې ته وګورې بیا هم هلته کرامت په یو نوع نه یو نوع د پښو لاندې دی. هغه کرامت انساني کرامت، هغه جنسیتي کرامت، یو ښځې ته په سپک نظر کتل، هغه په سترګو باندې شکار کول، ښکارول، او یا په لفظ باندې هغه ته داسې لفظ استعمال چې د هغه کرامت د پښو لاندې کیږي، هغه ته روحي صدمه رسیږي، هغه روحي صدمه ویني. متاسفانه زموږ په دا پنځلس کالو کې با وجود دی چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رسمي جریده لري، ورکشاپونه لري، د خلکو د حیثیت و کرامت د اسلامي نصوصونه او د وزی بشری قوانینو په رڼا کې ورکشاپونه ورکول کیږي، میډیا او د مطبوعاتو له لارې خلکو ته عام پوهاوی کیږي، ولی بیا هم متاسفانه چې زموږ چارواکي په دې کې پاتې راغلي دي او انساني کرامت نه زموږ په کور، په کلي، په ولس او په دفاترو په هر سطح کې حفظ نه دی. زه امیدوار یم بیا هم په خپل دولت باندې غږ کوم چې راځی انساني کرامت ته ژمن سو، چې تر خو اسلامي انساني کرامت محفوظ نه وي، زموږ ساسې دغه ستونزې، زموږ ساسې دغه مشکلات دا د پای ټکی ته نه رسیږي. هغه فقط په تقابل د کرامت باندې یو بل ته احترام ولرو، یو بل په خپل غې کې ونیسو، هله به موږ خپل عزت، آبرو، کرامت ټول خوندي وي او موږ په آرامه یو.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل سي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40، 0972 225.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ځواني مرګ
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری د نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په وړاندې کولو سره ز محبوب شاه محبوب ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هغه لنډې د چې یار می اختر کې مسافر دی ز په نکریزو دیوالونه رنگوم. په دغه لنډې کې یو ځانګړی احساس موجود دی، هغه چې ډېر عمره د یو چا انتظار کوي، هغه چې د یو چا په نشتون کې د خپلو لاسونو پر ځای پر دیوالونو نکریزی دی، او هغه چې د اختر له خوښۍ بخون کې دوده سرغړونه کوي، او هر شیبه د یو چا په فراق کې وایي یار مې په سرو لاسو مین دی زه به نکریزی په خپل کور کې شنې کوم. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د لوی اختر ځانګړیو دودونو او د نکریزو لګولو ځانګړي دود ته ځانګړې شوې ده. راځئ فرشتي مرسل ته غوږ شو.
قدرمنو دوستانو، په ټول اسلامي نړۍ کې لوی اختر په ځانګړیو مراسمو سره نمانځل کیږي. د نمانځنې ځینې دودونه سره شریک او ورته دي، مګر یو شمېر بیا د هرې سیمې د ځانګړي فرهنګ او دود پورې اړه پیدا کوي. په پښتني ټولنه کې هم د لوی اختر د نمانځنې یو شمېر دودونه د نورو ټولنو په پرتله توپیر کوي. مېرمنې، پیغلې او کوچنۍ نجونې په خپلو لاسونو نکریزې کوي، بنګړي اخلي او د سینګار نور توکي برابروي. ځوانان او سپینګری د خپل نوې جامو ترڅنګ د قربانۍ غم خوري او خپل اختر راښکلی کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي اجی پاینده حکمت د اختر د تیاریانو په اړه معلومات راکوي. هغه وایي
یاره مونږ خو اوس بل د څه خاصه خوشحالي نه لرو، او ټول یو کال او بل کال یو اختر او بل اختر ته ختمي. اختر نه مخکې د انډیوالانو سره یو ځای خیاط ته ځو، کالي اخلو، کالي نه وروسته اختر په شپه جمع کیږو. سبا لپاره مشوره کوو چې مثلا لومړی به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، او بیا مانځه ته به څو بجې وځو. بیا ټول انډیوالان معمولا یو ځای راغونډېږو، یو ځای ته مانځه ته ځو، ځان سره جانماز اخلو، او د مانځه نه وروسته چې کله منځو شي بیا هر څوک خپل کور ته ځي، قرباني کوو. قرباني چې وکړو نو د قرباني نه وروسته بیا ملګري راغونډېږي، تقریبا د ماسپښین د ډوډۍ نه وروسته بیا د یو کور ته ځو، هلته کینو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو. په همدې ترتیب دا دوه ورځې درې ورځې همداسې تېروو.
د ښاغلي حکمت په خبره چې که څه هم قرباني یو اسلامي وجیبه ده، مګر بیا هم په یو شمېر سیمو کې ځانګړي څاروي د قرباني لپاره حلالېږي، او په دغه برخه کې هم د دوی سیمه ځانګړی دود لري.
زمونږ خو چې کوم مشران دي د کور هغه درې میاشتې یا څلور میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې ځان ته پسه اخلي، هغه پسه ساتي 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 به قرباني کې لکه پلار یا مور یا د کورنۍ بل غټ غټ، او کوم چې دا پاتې غړي دي هغوی به غوایي سخوندر چې مونږ ورته وایو، هغې کې بیا شپږ کسه یا اووه کسه یو ځای کېږي، بیا هغه برخې برخې کېږي، هر چا ته خپله برخه ورکوي، بیا قرباني په همدغې کې کوي.
بې وروره خور په کلي راغله، اواز یې وکړ چې د چا کره به ځمه. که د چا ورونه وي نو اتمی به اختر کې د خپلو ورونو له لورې ورته د پلار کره د تګ بلنه ورکول کېږي. بیا هم ښاغلی حکمت،
خو زمونږ په سیمه کې رواج دا ده چې مونږ د واده نه د اختر نه دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې هغه پسې هلک لیږو، یا ورور یا وراره پسې لیږو چې هغه راولي اختر ته، که هغه هلته راځي هغې سره خو ډېره ښه ده. که مونږ تاکید دی چې باید راشي اختر کې، که بیا رانه شي نو بیا دلته د اختر د قربانۍ غوښه د هغې ځان ته برخي، هغه ورته بیا لیږو، نکریزي ورته لیږو، او د چا توان کېږي نغدې پیسې ورته لیږي. بیا هغه زمونږ خور یا زمونږ خورنړه چې بل کور کې واده، که اختر په ورځ رانه شي، اختر ته رانه شي، بیا اختر نه دوه ورځې یا درې ورځې وروسته حتمن راځي.
د میدان وردګو اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست حکمت بشارت په خپل سیمه کې د اختر لپاره د ښځو د تیاریانو خبره کوي او وایي
کله چې اختر رانږدې کیږي هلته نه یوازې چې زمونږ مشران او خویندې سیاسر ډېرې ورته کامادګي لري، خوښي ماشومان هم ډېر ورته خوشحاله وي. معمولا ښځینه له مخکې لدې چې اختر ته یوه شپه دوه شپې درې شپې پاتې، دوی د کور په صفایي کې ډېر اساسي رول لوبوي. کور پرش وباسي، حتی ځینې کورونه رنګوي. نو له هغه نه وروسته کله چې سبا ته اختر وي، نن شپه حتمن له اختر نه یوه ورځ مخکې ښځینه کڅغه کې نجونې یا سپین سرې دي یا ځوانې ښځې دي، دوی نکریزي حتمن پکې ضرور ګڼي، او تر څنګ هر څوک تر خپلې وسې د اختر لپاره نوې جامې هم کوي هم برابروي. نو کله د اختر شپه چې راځي، اول لویانې د کشرانو لاسونه پسره کوي، کشرانو نجونو، او په وروستي پړاو کې د شپې یعنی دوی ټول کارونه ختم کړي چې په غنه وروسته کار نه کړي، نو بیا هغه سپینسر یا د پاخه عمر ښځې خپل لاسونه خپله باندې نو دا دی دوی هغه د نکریزو شپه یا د نکریزو خوشحالي وي د اختر لپاره. د سبا لپاره هم دوی تر هغه پورې خپل ځان نه سینګاری تر څو پورې خپل ماشومان په نوې جامو باندې سنبال نه کړي، نوې جامې روانه غونډېږي. مثلا د میلمنو دپاره هغه میوه او خوراکونه چې ورته ځانګړي سوي دوی راوړي دي هغه ترتیب نه کړي. د کور دغه د پخلي او د ډوډۍ پخولو دغه کارونه چې تر څو خلاص نه کړي دوی لکه جامې مامې نه اغوندي.
ښاغلی بشارت بیا د یو ډیر پخوانی دود یادونه کوي او وایي چې د قربانۍ څاروي به پخوا په نکریزو او رنجو سره راښکلي کېدل.
مخکې په ځینو کلیوالي سیمو کې د خلکو د قربانۍ د اجر او ثواب سره ډیرې مینې محبت او د قربانۍ حیوان ته په درنه او په خسر کتلو په خاطر باندې به سرګي ورته تورولې، سونډیان به ورته جوړول او هغه به آتا ګل به په غاړه کې وراچول. قربانۍ نه مخکې دغه دود مخکې موجود و ډیر و بلکې عام و، خو اوس فکر کوم دغه یو لسیزه دوه لسیزه جګړو زمونږ هر څه موږ نه اخیستې دي. تقریبا دغه ذوق علاقه کمه سوې ده او ډېره کم وي ډېر کم ځای کې وي.
نکریزی په اصل کې شنې پاڼې وي او دغه بوټی د هیواد په ګرمو هیوادونو کې پیدا کیږي، خو کله چې میده شي او په اوبو لمد شي نو بیا یې رنګ سور واوړي. نو ځکه خو په لنډیو کې وایي چې تن مې د شنې نکریزی پاڼه بهر تازه دننه رنګ پوینو یم. حلیمه یوه لوغو میرمنو څخه ده چې له نکریزو سره علاقه لري. دا چې د نکریزو په استعمال کې څه بدلون راغلی هغه وایي
فعلا یو فیشن ګرځېدلی دی. نکریز هم مخکې کېدای شي چې عادي حالت کې نکریز به چې لاس به ټول لخېړ غوندې کوو، خو اوس یو خاصه ښکلا موندلې ده چې په حساب هغه کې نقشونه دي او کله د لاس په شا باندې مخکې د لاس مخ باندې و تر ډېره حده، اوس د لاس شا راوتي ده، د پښو شا راوتي ده. خو زما په اند نکریز ډېرې چیزې بي یو په اخترو کې او بل هم په واده کې چې باید نجلۍ لاس سور واوسېږي. حتی ځینې دودونه دي، ځینې فولکلوریکه مسلې دي، یا مثلا ځینې رواجونه دي چې کله ناوې سپینو لاسو ډېرې نجونې نه خوښوي نکریزه. سپینو لاسو د خپل خاوند کور ته لاړ شي، خواښې، درور یا د کور د څه مشرانې نورې چې کومه پیښه په هغه کور کې وشي دې سره تړاو ورته ورکوي چې ناوې زموږ کور ته په سپینو لاسو راغلې وه. دا دومره یو قوي دود ګرځېدلی دی د ناوې لپاره. او خپله شخصي علاقه چې وښیم په اخترو کې په واده کې ډېر خوند راکوي، خو د نقش په بڼه اخر شوی لاس نه.
د لغمان له اوسیدونکو اسماعیل خیل سره مو مرکه کړي. هغه په فایل کې د نکریزو د کیفیت پاکله وایي
کوم نکریزې چې په خواوي هغه نو اوس نشته ده، چې د پانی نکریزې مرته وایي کنه هغه اوس نشته ده نو بازار کې. زما د عملو د غړي خسته نقشونه چې هغه باندې ده چې
کوم نقش به درته چې قلب
نه قلب څنګه قلب نه چا منورم ده سه چاپی گلان ده خسی رسمونه قلب می نخواهیگی اغسی مثلا چه قلب واچم لسکه یا باز انجونو غنته یا ای لابی ولی کم یا شای ولی کم ده ایت ده کارونه می نخواهیگی
ایلا که خما نو درسی
خو قلب ده بویلغ
یوازی باید لسونه سرکه کنی پخیم سرکه
پخیمی چه زما پی یادیگی چه ده که ورکی و ما ورکی تو که می مور را تسری کری وسی هغه نشم ویلی او چه زما یادیگی ایت وقتی ده به خوبه نکریزی نکدم
زیر کسان دیو عرف سر لیکی دلتا بس کارت که بخ کری؟
نه نمی تکر
لیدلی
میدی چون باز چا ده خوان پنوم که رازی یا ایس یا ای یا که ارش چی وسی هم اغا یا وروفی لیکی او باز خپل نوم لپاره لیکی خو ما هیچ وقت دا کار نه کړی
خپل نوم دې نه دلی
نه نه نمی خوخیږي چې خپل نوم مې دا خپل او خپل نوم مې دا نو فلا ثاني ولي کوم چې ټول خلک
دا زه هم نه دا چې نکریزې دې یوازې په اخترونو او خادیو کې استعمال شي، بلکې نکریزې یو شمېر فائدې هم لري او په ځانګړو مواردو کې د استعمال وړ دي. د لوګر ولایت اوسیدونکو دیوا او خغلی اشمتی پاړه وای
سړیان ګیری رنگوي په باندې باندې کړیزو باندې سرونه رنگوي نو یغان موټروانان دی خپې رنگوي. ما یزل مخبل مور نه پختنو کومل زړی ولې مورې پختل پخې رنگي وای دا پخې ګرمي لري وای پخې ګرمي لري نکریز په وحی چې دا پخو ګرمي لري کې دا وای موټروانان دي سر تر بیګه موټرونی کوي دا سخت دا ورته وای پخې ګرمه راځي د خاطر نکریز کې چې دا ګرمي دا او چې کمشي
ځنی نارینه دي چې هغه بیا د مرض د پاره استعمالوي، هغه لکه پخیم سری کوي د پښو تالی دا وایي چې د پښو تف وباسي ګرمي چې کار بازګاری کا او نور سخت کارونه کوي، هغه د هغو مرض د پاره کوي. او د شوق د پاره هغه بیا فقط په اختر کې لګوي، په وادونو کې لګوي، ځنی وخت په وادو کې بیا دا د پښې ګوته هم پې ورسره کوي چې کله د ناوې کور ته ځم داخلیږي هغه د یو شګون او د یو رواج په توګه هغه پښه ورسره کوي. او په خپل په کور کې د زوم په کورنۍ کې هغه ځوانان چې د شا سره ځي، د زوم سره ځي، د خسر په کورنۍ کې د غو لاسونه د یو رواج په توګه ورسره کوي د پښې باټه ګوته.
حاجی پاینده حکمت بیا وایي چې لا هم په افغاني ټولنه کې داسې مېرمنې او پیغلې شته چې په اخترونو کې لاسونه نسره کوي. دا چې ولې هغه وایي
پخوا خو یاره خلک ذهني طور په ډېر آماده وو او هر چا کې به یوه انرژي د خوشحالۍ وه. اوس طبیعي ده چې په یو کور کې به اختر وي، بل کور کې به په هماغه ورځ غم وي، د چا به زوی شهید شوی، د چا به وراره شهید شوی، څوک به زخمي لري. خو هغه او بله دا ده چې دا د خلکو مینیم سړی شوی دي او دریمه دا ده چې ژوند ډېر مصروفه شوی دی، نو هغه د پخوانیو اخترونو مزې اوس په دې اخترونو کې نشته.
مینوالو، جنگ دی ورکشی پرختیا هم جنگ بدرنگ ده، زکه خو خویندی وای چی اختر ده خویند لبور شی خوزه به ورور ناسته ی مورور غواړم. د خوخی د راتک په هیلان نه نه خبرونه پاترسو زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پړنه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او کچې غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.